السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به له وسوالو طالبانو سره د مذاکراتو په هکله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو، د دیرویشتو اف سی اهلکارو د وژنې په هکله د پاکستان د بیان په اړه د افغانستان رد عمل، په کراچۍ کې د عوامي نشرګون د غړو د وژنې، د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې ترڅنګ به په کورم ایجنسۍ کې د اوسېدونکو د مسلو په هکله معلومات واورئ. هفتوار پروګرام جمهوریت هم لرو، خو اول د دې ساعت خبرونه ګلایاز وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویری ترهګری او د سولې خبري یو ځای نشي چلیدای. افغان چارواکي وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان اف سی سرتیرو له ورجنې نه دی خبر. او د اروپای ټولنې هیوادونو وزیران په یوکرين کې د بحران هواري په مخه له حکومت او اپوزیشن سره خبري کوي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ترهګري او د سولې خبري پر یو ځای نشي چلیدای. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل حکومت د تیر کال ستمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې. د ویل همدا د حکومت لخوا د ډزبندۍ ښکاره ثبوت دی. د کورونو چارو وزیر زیاته کړه
تقریباً دا فیصله شوی و، تقریر هم تیار کړی شوی و. د دې باوجود یو بحث شو او بیا دا فیصله وشوه چې نه، نور کوشش کول پکار دی. نو دارنګ وزیر اعظم د امن لپاره یو بل موقعه ورکړه او زموږ دا سوچ او فکر دی چې امن د مذاکراتو د لار راتلی شي، د جنگ د لارې نه. موږ اوس هم په مذاکراتو باور لرو او له هغه ډلو سره به مذاکرات کیږي څوک چې په مذاکراتو باور لري، خو دا هله چې د پاکستان په کوڅو کې د وینو بیولو لوبه بند کړي شي.
چودری نثار علی خان دا خبرې تر هغې یو ورځ وروسته کړې دي چې تر کې طالبان پاکستان ویل یوازې په دې شرط اوربندۍ ته تیار دي چې حکومت به د دوی بندي ملګري نه وژني. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو په لاس د پاکستان اف سی سرتیرو له وژل کېدو بی خبری خای. تیر ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار مقبل عثماني پر دې پیښې د خفغان سرګندونې ترڅنګ ویل په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه اثر تیری به د افغانستان پر خاوره وژل شوی وي او کنه. تر دې مخکې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان حکومت ته سخت او جدي احتجاج وکړو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپور شوی بیان کې راغلی دا احتجاج سرتاج عزیز پرون په مالدیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني ته کړی دی. دواړو مشرانو هلته د جنوبی ایشیا د سیمه ایزې همکاري سازمان سارګ غونډې ته تللی دي. عزیز له عثماني غوښتنه وکړه چې د سرتیرو په وژنه کې ککړ کسان دی ونیسي او ورته دي سزا ورکړي. د فروری په 13 نیټه په پاکستان کې وسلوالو طالبان ویل چې د اف سی هغه درویشت سرتیری وژلي چې دوی په 2010 کال کې تښتولي ول. په کراچۍ ښار کې پرون ماښام د عوامي نشتلګوند د یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه هغه وخت وشوه چې وسلوالو د اورنګي ټاون په ایم پی آر کالونۍ کې پر یو ګاډي ډزې وکړې او په ګاډي کې ناست 15 کسان یې وژل. عوامي نشتلګوند بیګا په یو بیان کې ویلي په وژل شوو کې د دوی یو مشر ډاکټر اسرار او د ګوند درې غړي شامل دي. بیان زیاتوي په کراچۍ کې د عوامي نشتلګوند غړي محفوظه نه دي ځکه دی هلته فوجي عملیات وشي. تر پرونی پیخی روستو پولیسو په خار کې د پلټنیزو عملیاتو پر وخت د شپېتو نه زیات کسان نیولې دي. د پیخی پړه چانه د منلې. نن په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوزي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمي اوریدنه وکړه او هغه درخواست یې مسترد کړي چې د نوموړي پر ضد مقدمه فوزي عدالت کې وچلول شي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د پرویز مشرف د ریټایر کېدو وروسته په هغه د فوزي عدالت کې مقدمه نشي چلیدي او د کوم فوزي قانون حواله چې په بحث کې ورکړی شوی ده هغه قانون په کال 1971 کې ختم شوی دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې هیوادونو وزیران په کیف کې له حکومت او اپوزیشن سره خبرو ته دوام ورکوي چې د بحران هوارولو لار ولټوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوغون فیبیوس ویلي خبرې ډېرې مشکلې وي، خو د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسوف شکورسکي د منځګړیتوب ډیپلوماسي تر یوې ورځې وروسته د پرمختګ خبر ورکړي. اتارتاس خبري اجانس وای یو روسی منځګړی ولادیمیر لوکین هم په یادو خبرو کې برخه اخلي. په برسلز کې د اروپایي ټولنې وزیرانو پر هغو یوکرانیانو چارواکو د ویزې بندیز لګولې او شتمنۍ کنګل کړې دي چې په یوکران کې د وینې توینې لپاره ذمہوار دي. تر دې مخکې پرون د کیف د ازادۍ په څلور لاره کې هغه وخت ډزې وشوې چې مظاهره کوونکو د بلوي مخنیوي له پولیسو سره نښته وکړه. په یو ویډیو کې ښودل شوی چې ځینې پولیسو له بمونو په مظاهره کوونکو ډزې کولې. د هیواد کورونو چارو وزیر ویلي پولیسو ته جنگي وسلې ورکړل شوي دي چې له قانون سره سمې وکاروي. د روغتیا وزارت وایي د سه شنبې ورځې له راهیسې 15 کسان بخنه غوړم د اویو نزد کسان وژل شوي دي. په شام کې د ترکیې له سرحد سره نږدې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د ګڼو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. پرونی پیخه ظاهرا موټر بمی حمله ښکاري. غیر مصدقه رپورټونه وای چې د شامی کډوالو په کیمپ کې په شوي چاودنه کې شل یا له دې زیات کسان وژل شوي دي. رایټرز خبري اژانس وای ژوبل شوي کسان د ترکیې کلیس ښار روغتون ته د درمل لپاره وړل شوي دي. دالانه د روخانه چې د چاودنې پرشا د چا لاس کېدی شي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا از تر تبډان دی کول په خبرونه کې به ووره. دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای ترهګری او د سولې خبرې په یو وخت نشي کېدی. معلومات پاوره په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند سلور غړو په ګډون 15 کسان وژل شوی دی. د ګوند یو غړی وای
دوتا بتی دفعه یو پرچی راغلی وای او پرون د ورځې 10 بجې دا یو 10 بجې دا غي اخیری ټایم او چې کله دې ټایم پورې تاسو دا پیسې مونږ ته رانکړي نو مونږ تاسو ته نقصان درورسو.
په پیښور کې په وروستیو کې پر سینماګانو د بریدونو له کبله ډېرې سینماګانې اوستړلې دي او یا تباه شوي دي. د پیښور د سینماګانو د عروج او زوال په اړه به معلومات واورې.
حقیقت خبره دا ده چې په دور او چې هغه وخت کې د ټولو نه لوی کاروبار هغه سلیما انډستری وه.
په هفتوار پروګرام جمهوریت کې به په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو کمپینونو او د ډیموکراسۍ سره د دې د تړاو په هکله واورې.
پخوا خو به داسې یو بریتور و ملا دې تړلی او ټوپکان به ورسره و. اوس یې مخ ته ولاړ وي دلایل وایي یو سړی پوښتنه ځینې کوي. زه فکر کوم دا قدرت او ریاستي جمهوري یې خلکو ته آشنا کړه.
له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ترهګري او د سولې خبرې په یو وخت نشي چلیدلی. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت ویل حکومت ته تیر کال سپتمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایي نه ده کړې. د زیاته کړه چې که پر پوځ یا امنیتي ادارو بریدونه کېږي نو هغوی د جواب ورکولو حق لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر زیارت په ماسخوتن اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په محل ویلي دي چې له طالبانو سره مذاکرات یوازې هغه وخت مخ په وړاندې تللی شي چې د پاکستان په لارو کوڅو کې د وینې بیولو لوبه بند کړی شي. چودري نثار علي خان وویل چې د امن لپاره د حکومت د کوششونو مثبت جواب نه دی ورکړی شوی او داسې حالاتو کې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلل به ګران شي. د ده په خبره د آپریشن فیصله ډیره مخکې شوې وه خو بیا هم وزیر اعظم نواز شریف امن ته یو بل موقع ورکړه او حکومت خپه اخلاص سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړه. خو ځینې ډلو د پاکستان پوز او بیګنا اولس په نخښ کړل او تر دې دمه یو شمیر بوزیان او عام کسان وژل. دې زیاتوي
تقریبا یہ فیصلہ ہو چکا تھا, تقریر بھی تیار ہو چکی تھی, اس کے باوجود ایک ڈسکشن ہوئی.
تقریبا دا فیصلہ شوی وا, تقریر ہم تیار کړی شوی وو, د دې باوجود یو بحث شو او بیا دا فیصلہ وشو چې نه نور کوشش کول پکار دي. نو دارنګ وزیر اعظم د امن لپاره یو بل موقع ورکړه او زمونږ دا سوچ او فکر دی چې امن د مذاکراتو د لار راتلی شي د جنگ د لارې نه. مونږ اوس هم په مذاکراتو باور لرو او له هغه ډلو سره به مذاکرات کیږي څوک چې په مذاکراتو باور لري. خدا هله چې د پاکستان په کوسو کې د وینو بیولو لوبه بند کړی شي.
پریس کانفرنس ته خپل وینا کې چودري نثار علي خان وی چې د پاکستان حکومت خپل ایجنسیانو ته د ذاتی دفاع لړکې اختیارات ورکوي. په دې موقع د طالبانو د کمیټې په حواله د داخله چارو وفاقي وزیر وی چې د یادې کمیټې د غړو کردار ډیر غوره وو او دا چې په مذاکراتو کې ځنډ دی خو کمیټې اوس هم په خپل ځای قائم دي او له هغه ډلو سره به مذاکرات جاری ساتلی شي څوک چې په مذاکراتو باور لري. نوموړي زیاته کړه
کوم مخصوص ګروپ ناجائز فائدہ اٹھا کے ہماری افواج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی اداروں کو کر رہے ہیں۔
ځینې مخصوصې ډلې د مذاکراتو نه ناجایزه فائدہ اوچتوي او زموږ پوز پولیس او سیکیورټی ادارې په نخه کوي، نو چې زموږ پوز او سیکیورټی ادارې په نخه کیږي نو د هغوی نه د ذاتی دفاع اختیار هیڅوک نشي اغستې، هغوی به د خپل دفاع لپاره کاروایانی کوي او حکومت دوی ته دا اختیار ورکړی دی۔
نوموړي زیاته کړه چې د تیر کال د ستمبر میاشت نه حکومت هیڅ قسمه پوځي کاروایی نه ده کړې او دا د حکومت د جنگبندۍ ښکاره ثبوت دی۔ د چودري نثار علی خان د پریس کانفرنس په اړه د سیمایزو او سیاسی چارو تجزیه کاران څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو پیښور کې د سیاسی چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل چې داسې ښکاري چې حکومت دا اپریشن فیصله کړې ده۔
یو په هغه حفظ ما تقدم په تور لا دغه پروسس خو انیشیټ کو خدای هم دغه نتیجه مخ ته راتله چې کوم راغله او حکومت دوه درې ورځې مخکې چې دی عملنا د پیسې دا وکړه پاسکری لیول باندې هم او په حکومتي لیول باندې هم چې دا معاملې مخکې زینه ځکه چې طالبانو په دغه دورانیه کې بې انتها حمله وکړي چې په هغه تقریبا 300 زیات خلک مړه شو چې په هغه کې د پوج خلک هم په هغه کې عام خلک وکي هم د حکومت لپاره دا ډېر ناممکنه وه چې دا پروسس مخکې بوتل نه مخکې خیال دا دی چې د مذاکرات دغه عمل چې یو یا د کوشش چې یو غیر اعلانیه تور لا هغه ختم شوی دی او په یو څو ورځو کې دننه به د اپریشن لپاره چې په غټه پیمانه باندې ګامونه چې دی هغه وچتول شروع شي۔
بل پلو د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف هم یو بیان کې ویلي دي چې د ملک او ولس د سلامتۍ لپاره به هر قسم اقدامات کولای شي او دا چې پوز او سیکورټي ادارې د ترهګرۍ د جواب ورکولو پوره پوره توان لري۔
افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو به خبري خي۔ پاکستانی چارواکو پرون ویلیو د اف سي هغه ډیر ویش سرتیری چې پاکستانی طالبانو روانه ونه وژل په افغانستان کې وژل شوی۔ پرون د پاکستان حکومت له دې قبل افغانستان ته خپل رسمي اعتراض وړاندې کړ، ور دې اړه تفصیل احمد تکل را کوي۔
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د درویشتو پاکستانی ملیشه سرتیرو پر وژنه خوشینی څرګنده کړه، خو وی ویل په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په قلمرو کې شوې وي دقیق معلومات نشته۔ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد مقبل عثماني له قوله لیکي چې وای افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې ژمن دی او تروریستي عمل په هر ځای کې چې وي غندي، خو د افغانستان کې د پاکستانی ملیشو پر وژنه به خبري وخوده۔ ښاغلی مقبل عثماني دا گندونه د مالدیف پلازمینه مالی کې د جنوبی اسیا د سیمایزو همکارۍ د سازمان سارک په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وکړي. اسلام آباد وای درویشتنه دولتي ملیشه سرتيري چې پاکستانی طالبانو پر روانونه کې اعدام کړل د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. خاغلی عزیز د دې پیښې په وړاندې د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته وسپره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخه عزیز مقبل ته وویل چې افغانستان باید د انقره د رواني ونې د درې اړخیزې سرمشتیزې پریکړې په پام کې ونیسي. د پریکړې دواړه هیوادونه مکلف بولي چې خپل قلمرونه څخه د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنکړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په تیرې ایسوي میاشت کې وویل چې غواړي سولې ته د بریالیتوب یو بل فرصت ورکړي، خو طالبان خپل حمله جاری ساتلي. پاکستانی طالبانو د هغو درویشتو ملیشه سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی چې دوه کاله مخکې تښتولي وو. د مالی په غونډه کې سرتاج عزیز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې وژنو د عملانو د نیولو او د قانون منګولو ته د هغو د سپارلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو دا ورڅو کراچی ته. دا پاکستان په کراچی ښار کې بیګا د عوامي نشګون د مشر غړو په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. بلې خوا ته پولیس چارواکي وایي د پیښې وروسته دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي دي او د وسوالو طالبانو د دریو غړو په ګډون یې 3 مشکوک کسان نیولي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پولیس وای پیخه د زیارت یا پنځمه په ماخام هغه محل مخه تراغله کله چې نامعلومه وسلوالو په رنګ ټاون ام پی آر کالونی کې په یو گاډي ډز وکړي او په گاډي کې ناس 15 کسان یې وجل. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وای په وجل شوو کسانو کې د دوی د ګوند سیمایز مشر ډاکټر اسرار او د دوی درې نور غړي جمشید خان، راجی مولا او سجاد وجل شوی دي. د یاد ګوند رهنما بشیر جان د یاد پیخه په اړه نن سهار مشال رادیو ته ویل
دوتا بتی دفعہ یو پرچی راغلی وای او پرون دا ورځی لس بجے دا یو لس بجے دا غی اخری ٹائمو چې کله دې ټیمه پورې تاسو دا پیسې مونږ ته رانه کړی مونږ به تاسو ته نقصان در ورسو. او په هغه پرچی باندې چې کوم رقم لیکلی دا غی نه لاندې نوم لیکلی اوس طالبان سواتی گروپ. نو پرون چونکې دوی دا پیسې نه رسولې دا غی نه بعد دا واقعیا را پیښه شوه.
د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټر باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې د دغه ګوند رهنما اسپندی ارولی خان او د سین صوبې پخوانی مشر سنیټر شاهی سید یاد پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. په اعلامیه کې ویل شوی په کراچۍ کې د دوی د ګوند په غړو او مشرانو حمله کول او د هغوی وجل یوه عامه خبره جوړه شوې ده، او سین حکومت د کراچۍ خاریانو او په تیره بیا پښتنو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان وایي په کراچۍ کې د پلټنیزو عملیاتو څه د پاسه 15 میاشتې تیرې شوې، خو د دې څخه د کراچۍ پښتون میشتو سیمو ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې.
کراچی کی داسی علامات تی لکه دلته یو فیصله شوی چې یاره د ورځې وا د سټیټ ریټي او د شپې وا د دغه دهشتګردو ریټي، یعنی د شپې دلته حکومت نامې شه داسې څه نه نو دا وخت زمونږ حالات چې کم دی هغه ډېر زیات په کراچی کې مونږ پښتانه چې دی خصوصا عوامي نېشنل پارټۍ پښتانه مونږ ډېر زیات په تکلیف. اوس خو هم هغه صورتحال شروع دی کم چې په پاټا کې په قبایلو کې په سوات کې چې د جرګې سړی پرې نه ښودو، د خبرې خاوند پرې نه ښودو، د مشرۍ کولو کشف پرې نه ښودو، هر سړی قتل کو. دغه شان په کراچی کې دا عوامي نېشنل پارټۍ نه علاوه هم څومره چې پښتانه مشران دي په نورو پاټو کې دا هم ټارګټ کلینګ شروع دی.
بلې خواته د کراچۍ پولیس وایي د اورنګي ټاون د پیښې وروسته دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې پلټنیز عملیات کړي او 3 شپېته مشکوک کسان یې نیولې دي. د کراچۍ د سی ای ډي پولیسو چارواکي مزر مشواڼي وایي په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو 3 غړي هم شامل دي. دی وایي د دې کسانو تعلق د تحریکی طالبان پاکستان د ولی الرحمن ګروپ سره دی. دغه کسان د کراچۍ پولیسو ته د عباس ټاون په پیښه او نورو بیلابیلو مقدمو کې مطلوب وو. د هغه په خبره د نیول شوو کسانو څخه د باروتو ډک یو ګاډی هم نیول شوی چې ښایي وسلوالو په کوم اهمځای یا شخصیت د حملې کولو لپاره چمتو کړی وو. د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو حملې شوي چې پکې د دغه ګوند کارکنانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. په اورنګي ټاون کې د رامنځته شوې پرونۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
سورج مخ کې په پاکستان کې د سرحداتو او دولتي چارو وزیر قادر بلوچ ویلیو حکومت قبایلی سیمو ته د یوې جدا صوبې حیثیت ورکول غواړي. کارپوهان په دې هم اندي چې په قبایلو کې د اصلاحاتو ډیره اړتیا ده. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قادر بلوچ دې څرګندونو ته څنګه ګوري په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
په دې ورستیو کې د قبایلی او سرحدي سیمو لپاره د ادارې یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي حکومت غواړي چې قبایلی او نیمه قبایلی سیمو ته د ګلګت بلتستان په شان او یا د یوې صوبې حیثیت ورکړي. په دې اړه سیاسي ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. باجوړ ایجنسی کې د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای حکومت ته پکار دی چې په قبایلی ولس خپل مرزي مسلط نکړي.
په پاکه کې هر قسم بدلون نږدې هغه د قبایلو په خوخه باندې راشي او د قبایلو د خوخه لپاره نه یو لار دی چې میډیانو ته تجویز کړي. دا هغه دا چې په پاکه کې یو کونسل جوړ کړي شي او په پاکه کې د بالغ رایې د هی په بنیاد د سیاسي پارکو په بنیاد الیکشن وکړي شي او هغه کونسل ته د اختیارات ورکړي شي چې آیا د ځان د صوبو غواړي که دوی د ګلګت پاکستان په شان ته حیثیت غواړي او کدی و خپل قبایلی حیثیت برقرار ساتل غواړي.
هلته د قبایلی سیمنا قامی اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړی عائشه ګلالی داوا کوي چې د ډیرو قبایلی خلکو سره یې لیدکات کیږي او هغوی ځان ته جدا صوبه غواړي.
زمو پارٹی هم د مخکې کم قبایلی عوام موقف دی. ادا دي چې میجورټی قبایلی عوام دا وایي چې خیبر پختونخوا خو ځان لا صوبه ده. هغه کلچر په موږ کلچر نه لګو مختلف دی. موږ چې کوم روایت دی او سم نه کتل پاکستان نه ډیفرنٹ دی. نو موږ قبایلی علاقہ یو ګیلا صوبه موږ میجورټی خلکو دا خیال دی چې یو ګیلا صوبه پکار دی موږ قبایلی علاقو لا.
بلخوا د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د دوی د ګوند منشور دا دی چې پښتانه یو شي نو ګټه به وکړي.
زمونږ خو اسی د پارټۍ چې کوم بنیادی ډاکومنټ دی هغه کوم غواړو چې ټول پښتانه دی یو هغه یو انتظامی یونټ کې شامل شي. دا زمونږ هغه دی خو هغه کېدی شي په یو وخت کې نشي کېدی مرحلهوار دا غیر پارټیک لیکا جوړ دي. نو زما په خیال دا چې اوس یو جمهوریت طریقہ پکار دی چې هغه دا احساس وکي چې را مونږه په خپل خوره باندې خپل اختیار لرو.
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره او د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د قبایلی سیمو لپاره د جدا صوبې غوښتنه هغه خلک کوي کوم چې تل د دغه ولس حقونه خوړلې دي.
د عوامي نېشنل پارټي خپل چې کوم آئین دی د پارټي آئین دی د هغه کې فاتا د پښتونخوا حصہ ده. دا هغه خلک وایي چې فاتا د انټیګریټ نشي چې کوم دی وخت دی د فاتا په دې حالاتو کې هغه ته فائدې خپل ذاتی فائدې ملاويږي. په دې کې موږ ګورو چې د مذهب ټیکداران ډېره فائده کوي یا انتظامی اداري دي هغه هم ته نه پیسې او دا جوړې فائدې اخلي. ملکان چې کوم دي چې کوم ناس په اسلام آباد کې دي هغه ته نه فائده اخلي.
د قبایلی سیمه د جدا صوبې او یا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو په حق لا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو صوبایي مشر او پخوانی سېنېټر مولانا ګل نصیب خان وای
جمعیت علما اسلام د دوان راي چې دی تای دی کچر تا د خیبر پښتونخوا هیڅر جوړیږي نو هم جمعیت علما اسلام په دې راځي دی دا ځان صوبې جوړیږي او هغه باندې هم جمع اسلام راضی دی. البته د جمعیت علما اسلام خپل نظر خو دغه دی چې قبایل او د قبایلو جرګه چې ده هغه په دې حواله باندې کم تجویش کی نو هغه لا زیات متبر وي.
سیړونکو وایي چې قبایلی ولس ته د خپل سباون فیصله په خپل د کولو جمهوریت حق ورکړي. دا راز بعد دغه سیمه خلکو ته جمهوریت او انساني حقونه ورکولو سره په سیمه کې امن، ثبات او پرمختګ ممکن شي.
پښتو وایي مشال ریډیو ور
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې منزل او مقصد د مورنیو ژبو پر ارزښت خلکو آگاهي ده. د پښتو ژبې لیکوالان، شاعران او پوهانن په پښتونخوا کې غونډې او لاریونونه کوي. دوی غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه ورکړل شي. د دې ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال له پوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی.
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ مانځلې شي چې مقصد یې د پکامونو کې دا شعور را پیدا کړي شي چې هر بچی ته د لومړی زده کړې په مورنیو ژبه کې وروخودل شي. په کال 1999 کې د اقوام متحده د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وکړل شو چې هر کال په 28 فروری به د مورنیو ژبو ورځ مانځل کیږي او دغه رنګ په لومړی ځل په کال 2000 کې په 28 فروری د مورنیو ژبو لومړی ورځ ومانځل شو. په پاکستان کې هم د دې ورځې په مناسبت بد سره سیمینارونه، لاریونونه او نورې غونډې تابع شوې دي چېرته چې د مورنیو ژبو په اهمیت رڼا غورځول کیږي. کله چې مشال ریډیو ژبپوهان، شاعر او ادیب ډاکټر راجولی شانه د ژبو او د دې ورځې د اهمیت په اړه وپوښتل نو نوموړي سداسي وویل
لسم پورې چې زموږ ماشوم رسی نو اردو مردو کې سزا کړه کړي نو هغه سانه وي ژبه کې بیا وروسته هغه ته انګریزي کې تعلیم شروع شي نو هغه انګریزي تعلیم چې کم دی هغه پکې بیا یو بله مسله دی تر راشي نو ځکه دنیا د قومونو د رفتار کې زموږ خلک وروسته پاتې دي نو دنیا منلې ده او قومونه منلې ده او د مذهب له لورې هم دغه اجازت ده چې دا زده کړې باید دا په مورنۍ ژبه کې وشي. مورنۍ ژبه دا ده چې هغه یو کلتور سازه، یو کلچر سازه.
د مردان سیمې سره تعلق لرونکي شاعر، ادیب او وکیل اکبرتی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دې لړکې درې دستوري تابع کړي دي چې بپکې د مردان سیمې ژبپوهان، سیاستوال او د تو جبه شاعران او دیبان غډون کوي. نو موري د مورنو ژبو پاړه زیاته کړه
د خلنګ پاکستان د یو شتنه پروري چې کم چارټر د اقوام متحده لاره هغه باندې پاکستان د خط کړي لسی کې کړي پاره ډیکلریشن باندې پاره چارټر باندې په دغه د مرغه چې د ټولو نه زیات استعمال د مورنو ژبو کېږي نو زموږ پر ملک کېږي په دې وجه مونږ خپل ملک واغدار ته وایو چې هر تاسو په دغه چارټر باندې لسی کې کړي تاسو د خط کړي دي چې تاسو د خط کړي نو په کار دادا چې تاسو د خپل د خط لسی کې پاسداري وکړي او د مورنو ژبو له هغه مقام ورکړي
دغه رنګ. کله چې مشال ریډیو کراچی کې د اتفاق ادبی جرګې صدر، شاعر او ادیب ساگر تنقیدی سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د دې ورځ په مناسبت سره دوی یو مشاعره تابع کړې ده او له دې وروسته به یو پرامن یون هم تر سره کوي. نوموړي د دې ورځ په اړه صدا سي زیاتوي
چې څنګه تر شالته ملکونه دي دغه بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي کیږي هم دا وجه ده چې هغه په تعلیم کې ډېر مخکې لاړو. د زموږ سره دا مسله ده چې زموږ بچي په کور کې پښتو وي، په کور کې پنجابي وي، هغه چې سکول تلل
هلته بیا اردو وایي هلته ورته انګریزي وایي نو هغه شپږ اته کاله د هغه غریب په دې کښې لاړ شي. نو مونږ دلته په هر یویشتمه پروری باندې د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان هر بچې ته د په خپله مورنۍ ژبه کښې تعلیم ورکړی شي. زمونږ غوښتنه خو د ټولې پښتونخوا د جنوبي او د شمالي دپاره هم ده او د کراچۍ دپاره دلته کښې مونږ دا تجویزونه باقي ده حکومت سند ته هر کال باندې مونږ کړي دي چې کومې علاقې د پښتنو علاقې دي په هغه سکولونو کښې دې پښتو د مضمون په طور باندې شامل کړی شي.
د کوټې سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک مشال ریډیو ته وویل چې هم له دې مورنو ژبو له وجې د پاکستان نه بنګال بیل شوی دی، نو باید چې د پاکستان حکومت د ټولو قومونو بچو ته په مورنۍ ژبه کې د زده کړو حق ورکړي.
همدغه پاکستان تر اوسه پورې بنګالیانو ته بنګالي ژبه نه ورکوله، بلکې دوی ټوپې کوي. اکچولي دا اخیستل کېږي، غوښتل کېږي نه، دا یو دوې نظریې دي د انسانانو تر منځ. زه خپله د دې نظریې پلوي یم چې حق باید چې واخلو. دا غونډې چې کومه ورځ دغه کیسه روانه شوې، نړیواله ورځ جوړه شوې ده، موږ همدا غونډې کوو، ژړا او فریاد کوو. زه خپله ستاسو د ریډیو په واسطه پر لر و بر پښتنو غږ کوم چې راځئ نور خپل حق واخلو، نور په ژړا او په فریاد نه کېږي. زه په لر و بر کښې ګرځېدلی یم، ژړا او فریاد یې غواړو یا غواړو یا قراردادونه دي او غوښتنې دي، نور د غوښتنو وخت تېر دی، باید چې وایم.
د ذکر وړ ده چې د یونیسکو د یو رپورټ تر مخه د کال 1950 نه راپدې خوا تر اوسه د 240 ژبو وجود ختم شوی دی، او که حکومتونو خپل ژبو ته پاملرنه ورنه کړه نو موجوده ژبو کې هم د ډیرو وجود ته خطر دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې. په قبایلي سیمه کورمه جنسی کې د ډوګر اوسېدونکي د روغتیا له اسانتیا او بې برخه دي. په سیمه کې یوازینی هسپتال د پاکستان امنیتي سرتېرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په وخت ړنګ شوی و چې لا تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. د سیمې اوسېدونکي وایي دوی د علاج لپاره لرې لرې ځایونو ته ورځي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې د ډوګر سیمې خلک وایي چې صحت سهولتونو د کمی له امله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسېدونکو په خبره چې په سیمه کې یوازنی سرکاري هسپتال 2 کاله وړاندې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په وخت ړنګ شوی دی، خو تر اوسه بیا نه دی جوړ شوی. د سیمې وحیدالله مشال لډیو په لارې حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هسپتال په جوړولو دې زر تر زره کار پیل کړی شي، ځکه چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
دا هسپتال چې کوم دا ډوګر کې داول بیچي او بیا وروسته چې کوم د حکومت منظوري ورکړي وه دا ایکسټنشن هډ کوارټر تھا. بچوں کی پدی دوران کی آپریشن و شو آپریشن پر نتیجے کی داس پتول مکمل تو گدا سکم دے تبوش والو پختہ نہ کو صدا دے سکم دے داس پتول دے متظر نظر جوړ تو شی او داس پتول سکم دے ډیر ضرورت تے متشون کیل تی رډو نام سین دے سم یو مریض کو ز سادی بازار تا وڑو یا پڑا شنور تا وڑو نا ډیر ٹائم لگی جی.
د سادی تے سیل نہ خوا شا 1.5 کلومیٹر لری ڈوگر سیما د منزنی کور می جنسے د مسوزو سیمے په حدودو کی رازی. منزنی کور می جنسے کے د جون میش 2019 کال رہے سے د وسلوال طالبان پر ضد پوځي اپریشن روان دی. په سیمه کې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله په زوی موش پړاچم کړي مسوزو او لشیزو سیمو کې د خلکو کورونو سره یو شمېر صحت او تعلیمي ادارو ته زیان رسېدلی دی. په منځني کورم ایجنسۍ کې د ډوګر هسپتال نه علاوه د مرغانو او امنتو هسپتالونه هم د نښتو په وخت په مکمله توګه تباه شوي دي. په مسوزو سیمه کې امن راتلو په شاوخوا 2 کاله وشولو چې خلک له خپلو کورونو ته واپس شوي دي، خو د سیمې اجازه احمد موږ ته وویل چې دوی لا هم د صحت سهولتونو نه محروم دي. مشال لډو ته ویل چې دوی غواړي چې هر یو کس ته د صحت سهولتونه
پاک سعودي فنډ د آرمي والا چې څنګه کنه کمباین دغه یو فنډ په فنډ کې ویر کړو، خو تر اوسه پورې چې څنګه کنه څه کور پې نه شوای کنه. نو ته پته ولګي چې یار بس موږ اوس کور شروع کولای شو کنه، خو ما خو به شروع کړي ځکه چې فنډ یو شال چل چې څنګه کنه ریلی شي، خو به خو ما خو یوټیلایزیشن خو به خایي کنه. او لوګر بازار کې چې څنګه کنه رینټډ بلډینګ و داخله دی، ولټ میډیکل ټیکنیشن هم شته، هلت کیر پرووایډر دی عام شته کنه.
حکومت ایجنسی کې خلکو علاج لپاره 22 بنیادی صحت مرکزونه علاوه شپږ 50 ورکوټي او غټ هسپتالونه دي. په سیمه کې و سرکاري هسپتالونه د مختلفو شخړو په وخت په مکمله توګه تباه شوي دي چې لا تر اوسه بیا نه دي جوړ کړی شوي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکي دا لنډ خبرونه یو وار بیا ته ګلای اسنورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ترهګري او د سولې خبرې پر یو ځای نشي چلیدي. نو موړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل حکومت د تیر کال ستمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ قسمه کاروایي نه ده کړې. د ویل همدا د حکومت لخوا د ډزبندۍ ښکاره ثبوت دی. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د پاکستاني او طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښایي. تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار مقبل عثماني پر دې پیښه د خفګان سرګندبنې ترڅنګ وې په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه سرتیری به د افغانستان په خاوره وژل شوی وي او کنه. تر دې مخکې د امنیتي او د بارنو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان حکومت ته سخت او جدي احتجاج وکړ. په کراچۍ ښار کې پرون ماښام د عوامي شل ګوند د یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه هغه وخت وشوه چې وسلوالو د اورنګي ټاون په ایم پی آر کالونۍ کې پر یو ګاډي ډزې وکړې او په ګاډي کې ناست 15 کسان یې وژل. د پیښې پړه چا نه ده منلې. نن په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمې اوریدنه کې په نوموړي فوجي عدالت کې د مقدمې چلولو درخواست رد کړې دي. د اروپای ټولنې هیوادونو وزیران په کیف کې له حکومت او اپوزیشن سره خبرو ته دوام ورکوي چې د بحران هوارولو لار ولټوي. د فرانسې د بارنو چارو وزیر لوغون فیبیوس ویلي خبرې ډېرې مشکلې وي، خو د پولینډ د بارنو چارو وزیر رادوسکوف شکیورسکي د منځګړیتوب ډیپلوماسۍ تر یوې ورځې وروسته د پرمختګ خبره ورکړې. په شام کې د ترکیې د سرحد سره نږدې بمی چاودنه شوې چې پکې د ګڼو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګلیا زرته درورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو بیلابیلو مقالو مهم ته کیسې دی لای وروسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه مجید بابر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د امریکای سنټرل کمانډ سنټکام مشر جنرال لایډ آسټن خپل د پاکستان دوره کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور پوزي اعلی چارواکو سره لیده کاتا کړی دی. او ورسره د افغانستان او د منطقې په امن او د افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د وتو وروستو په صورتحال او دغه لړکې د پاکستان په کردار خبرې اترې وکړې. اداري وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موجوده حالاتو کې د افغانستان د امریکای او ناتو پوزونو اوزی نو دغل تبا هغه حالات را پیدا شي کوم چې د روس ته وته نو روس ته پیدا شوی وو. نو دا خبره پډاګر چې د امریکا او ناتو پوزونو د وته روس ته افغان نېشنل آرمی د ملک ته سمبالولو توان نه لري او دا سبا یو وار بیا افغانستان کې حالات خراب شي. ادریا اخیری کې وای چې د لړکی بد پاکستان سکردار وی د دې لپاره با په پوره توګه یو فریم ورک او کړنلار جوړول پکار وی او د لړکی د امریکای سره ټول معاملات سرته رسول ضروری دی چې دارنګ په دې منطقه کې پاکستان خپل اهمیت پځای وساتي او چې د دې کردار نه د پاکستان گاونډي ملکونه هم مطمئن وي. بل پلو جنگ ورسپاڼه خپل اداري کې وایي چې کلدم تحریک طالبان د حکومت لخوا د غیر مشروط ډزبندۍ تجویز مسترد کړي دي او وایي چې اول د حکومت زموږ د ملګرو نیول او وجل بند کړي نو بیا به جنگ بندي کوو. بل طرف ته د خبرتیا وزیر وای کوم سلوک چې طالبان کوي دا هو هندوستان هم د پاکستان پوز سره نه دی کړی چې ور سره نوی زرا پوزیان قید وو. نو په داسې حال کې به مذاکرات څنګه مخ په وړاندې بوتلې شي. ادارې د سکیورټي سرچینو په حواله لیکي چې د ټولګوندي زغون ډیرستو د طالبانو کاروایانو کې پسونو پوزیان عوام خلک وجل شوي او جوبل شوي دي. بل طرف ته د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د پوزي کاروایانو هم اطلاعات دي چې پکې ویل کیږي چې د تاجک او ازبک طالبان سر دفتری په نخښ شوی دی. ادریا اخیری کې وایي چې د سخکاری معاملات د مذاکراتو نه وتی دي او اوس خبره د طاقت استعمال تر روانه ده کوم چې په هر جوړ ډیر خطرناک وي. بای چې د ملک او د 30 کروڑ ولس په خاطر طالبان اوس هم د مذاکراتو لار خپل کړی او به د شرطه د جنگبندۍ اعلان وکړي ځکه چې کومه مسله په مذاکراتو حل کیږي هغه په جګړو نه حل کیږي او دې کې به د ټولو خیر وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلوالو په پټن ځایونو د دغه هیواد د جنگي الوتکو د بمبارۍ خبره راخستې ده. د پاکستان د پوسټ سرچینو ایجنس ته د زیارت په سهار د جنگي الوتکو د وسلوالو په پټن ځایونو بمبارۍ کې څه د سلويختو وسلوالو د وجنې دعوه کړې ده. د وزیر اعظم نواز شریف په دفتر کې یو سرچینې ایجنس ته ویلي چې د دغه بمبارۍ اجازه نیخ پنیغه وزیر اعظم ورکړې وو. ایجنس لیکي چې د وسلوالو سره د خبرو اترو نه باوجود په امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا پرله پسې بریدونو په نواز شریف د پوځي مشرتابه لخوا د وسلوالو پر ضد د هدفي بریدونو کولو دباو په ګوته کوي. د اجانس په خبره تر درې ورځو پورې نواز شریف پوځ د وسلوالو پر ضد د هیڅ قسم عملیاتو نه منع کړي وو، خو آخر کار د زیارت په شپه نواز شریف په ذاتي توګه د جنگي الوتکو د بمبارۍ اجازه ورکړو. اجانس لیکي چې طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د امن راوستو تګلاره د نواز شریف انتخابي ناره وه، خو دغه د خبرو اترو بهیر هغه وخت د ځنډ ښکار شو کله چې طالبانو په مومندو قبایلي سیمه کې د افتی ځواک درویش سرتیری ووژل. طالبان وایي چې دغه سرتیری ځکه ووژل شو چې پاکستاني امنیتي ادارو په تیرو څو هفتو کې د دوی گرفتاره وسلوال وژلي دي او په لارو کوڅو کې د هغوی مړې غورځولي دي. اجانس د یو استخباراتي چارواکي په حواله زیاتوي چې د میرلي نه علاوه په نورو شپږو ځایونو کې هم جنگي الوتکو هدف بریدونه کړي دي او په محدوده پیمانه د دې بریدونو نه څرګندېږي چې په شمالي وزیرستان کې به د القاعده او نورو وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات هم په راتلونکو ورځو کې وشي. اجانس لیکي چې په میرلي کې د وسلوالو په پټنځایونو د بمبارۍ دا فیصله په داسې حال کې شوې چې پاکستاني پوسټ په لومړي ځل ومنله چې په تیرو پنځو میاشتو کې طالبانو د سلو نه زیات امنیتي سرتیري وژلي دي. اجانس لیکي چې د نواز شریف د ویان دا بیان چې د پاکستان پوسټ د خپلو دښمنانو د منځه وړلو پوره صلاحیت لري څرګندوي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو فیصله شوې ده. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې ځای پر ځای 10,000 برتانوي سرتیري ورو ورو خپل وطن ته ستنېږي. نو اوس د دغو سرتیرو د هغې اډې مستقبل نه دی معلوم چې آیا دغه اډه به امریکایي سرتیري واخلي یا به یې افغان کاروي او کنه بیا به په یو خوشي صحرا کې بدل شي. یو وخت داسې و چې دغه اډې د یو لوی بازار تصویر وړاندې کولو او د خلکو ګڼه ګوڼه به پکې وه. د ورځپاڼې په خبره دغه اډه چې د کیمپ باشن په نامه یادیږي د دویم جنگ عظیم نه پس د هیواد نه بهر د برتانوي سرتیرو تر ټولو لوی اډه ده. دغه اډه د صفا اوبو خپل پلانټ او یو ډیر جدید روغتون هم لري. ورځپاڼې لیکي چې په دغه اډه کې د برتانوي سرتیرو شمیره ورو ورو راکمیږي او مخکې چې دغلته به 50,000 سرتیری وو اوس هغه 50,000 ته راټیټه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دغه هیواد کې وسلوالو د کلاش سیمې اوسیدونکو د اسماعیلي افریقي منونکو ته ویلي دي چې که اسلام یې قبول نه کړي نو به وژل شي. د ورځپاڼې په خبره دا یوازینې پیښه نه ده، دا ډول وړې وړې پیښې د هیواد په بیلابیلو برخو کې هر ورځ کیږي. ډان ورځپاڼې لیکي دا پیښې ښایي چې په پاکستاني ولس کې د بیل فکر او عقیدې لرونکو لپاره زغم کم شوی دی. د مقالې مهمې برخې له منور شانه
ډان ورځپاڼې د لیکوال آی اے رحمان لیکل شوې یوه مقاله خپره کړې چې وایي پاکستان کې عدم برداشت هر ورځ زیاتېږي او په ولس کې د خپل سوچ نه د مختلف سوچ لرونکو لپاره زغم ورځ په ورځ کمیږي. د دې تازه مثال د کیلاش خلکو او اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکو ته د وسلوالو هغه دړکړه چې وایي دوی به خامخا اسلام مني ګنې وجل کېږي به. لیکوال وایي حکومت اخلیتونو ته د تحفظ ورکولو خبرې کوي خو د دې وسلوالو او د دوی ترشا د فکر لرونکو خلکو خلاف کاروي کولو کې ناکام دي، ځکه چې دغه سخت دریځ خلک نه یوازې اقلیتونه بلکې اکثریتي مسلمانان هم د خپل نظر نه جدا غني او د خپل سوچ سره یو شان کول غواړي چې د عدم برداشت لوی مثال دی. ای ای رحمان وړاندې لیکي حکومت دغه راز د پولیو خلاف د ساسکو د کمپاین په لړ کې هم د امنیتي ګامونو پورته کولو داوی کوي، خو هغه خلک چې د دې مخالفت کوي د هغوی خلاف جامع حکومتي کاروایی نه ترسترګو کیږي چې لوجی ولس په یو وخت کې د خپل صحت، ژوند، ازادۍ او د امنیت د خطر سره مخ دي. لیکوال وایي د فکر او فرقې په بنیاد هدفي وجنې او حمله دوام لري. دا راز په روښان فکر لیکوالانو او رسنیو بریدونه هم جاری دي، خو حکومت نه یوازې د دې د تحقیقاتو په لړ کې ناکام ده بلکې د دې کارویانو په لټنې د منطقي انجام نه وړاندې د بندو فایلونو برخې جوړې شي. دا راز د وسلوالو سره همدردی لرونکي خلک وایي په کار دي چې د وسلوالو د نظریاتو په اړه سویلو او لیکلو نه ډډه وکړي شي.
ای ای رحمان د ډان ورځپاڼې د دې مقالې په اخر کې لیکي دینی عالمان په دې پوهه دي چې په هیواد کې د روان نفرت او بدامنۍ لپاره د مذهب نوم استعمالیږي او دین اسلام یو تن ته هم د دې هر څه اجازه نه ورکوي، خو عالمان له ویرې غږ نشي کولی ځکه چې وسلوال دلیل او حقیقت بیانونکي دینی عالمان هم وژني.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. امریکایي ډیلی بیسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو وخت یو وزیر مولوی عبدالرکیب د وژنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم لا دا نه ده واضحه چې نوموړی چا وژلی دی، خو د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د هغه وژنه تاوان بولي. مولوی عبدالرکیب له افغان حکومت سره د طالبانو په استازیتوب د سولې خبرې اترې پر مخ بیولې. ویل کېږي چې دې شي سخت دریځو طالبانو نوموړی وژلی وي. د مقالې مهمې برخې په دې رپورټ کې. ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو د وخت یو وزیر مولوی عبدالرکیب چې له افغان حکومت سره د خبرو اترو هڅه کوله، د ګل په ورځ په پیښور کې وژل شو چې ممکنه وژونکي د طالبانو د ډلې سخت دریځ غړي کېدی شي. د مولوی رکیب د وژنې پرته روسه چا نه ده منلې، خو طالبانو افغان حکومتي سرچینې وایي چې د نوموړي وژنه د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د هغه د خبرو اترو د کوشش پر دی عمل کې شوې. دا هغه څه دي چې د طالبانو ډلې مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي د رکیب وژنه کېدی شي په طالبانو کې دننه د جګړې نښه ورکوي چې یوې خواته پکې له حکومت سره د مذاکراتو طرفداران دي، نو بل خوا پکې سخت دریځه غړي موجود دي. امریکا، پاکستان او افغانستان کوشش کوي چې د روان کال تر اخیره له افغانستان نه د بارنو ځواکونو د وتلو مخکې له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړي مخې ته راشي. خو د ورځپاڼې په خبره که په طالبانو کې دننه جګړه موجوده وي، نو کېدی شي چې ټوله پروسه پیچلې او بې مطلبه پاتې شي. ډیلی بیس لیکي د مولوی رکیب د وژنې مخکې هغه د طالبانو د وخت یو لوړ پوړي وزیر آغا جان موتسم سره په ګډه کار کولو چې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سره په غیر رسمي خبرو اترو کې بوخت دي. تمه ده چې رسمي مذاکرات په نږدېو کې شروع شي. که څه هم آغا جان موتسم د افغان طالبانو د استازیتوب دعوه کوي، خو بیا د طالبانو له مشرتابه سره دغه تعلق واضح نه دی. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ملا عمر دوی یوازې نه دی پریښي، خو دای هم ومنله چې د سولې د خبرو اترو یا دغه د سولې د کوششونو ملاتړ یې نه دی کړی. د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو یو نائب کمانډر کاری نصرت ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مولوي عبدالرکیب وژنه د طالبانو لپاره د ډېر نقصان خبره ده، او که چېرې د دې تصدیق وشي چې د کوټه شورا د سوري لاندې د سخت دریځو طالبانو لخوا د هغه د وژنې حکم جاري شوی، نو دا به د طالبانو د یووالي لپاره سخت زیان رسوونکی کار وي. د افغانستان د استخباراتو یو ناڅرګند چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې د مولوي رکیب په وژنه کې کېدی شي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د سولې د خبرو اترو په کله د طالبانو دریز د تنظیم ځینو غړو ته هم واضح نه دی. په دوبۍ کې د امن د خبرو اترو په وخت طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د ملا عمر غیر موجودګي یوه لویه مسله ده. په یو شمېر تنانو مشتمل یوې ډلې د ملا عمر نوم په استعمالولو سره دغه تحریک مخکې د بوتللو کوشش کړی دی چې خپله هم نه دی خبر د کوټه شورا مشر چرته دی. ډیلی بیس لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ ښودلی دی چې له دې نه واضحه دی کله چې د مولوي رکیب مړې په سرکاري هلیکاپټرو کې افغانستان ته وړل شو، نو د مشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل شو چې نوموړی په افغانستان کې د امن او د پخلاینې د پروسې ملاتړ یو چې په دوبۍ کې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون وروسته شهید کړل شو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډ سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
په پیښور کې پر سینماګانو د بریدونو له کبله اوس سینماګانې تړلې دي. په پیښور کې پخوا یو شمېر فعاله سینماګانې وې، د تھیټر پروګرامونه به کېدل او کلتوري غونډې به جوړېدې، خو د ناامنۍ له کبله دا هر څه اغېزمن شو. د پیښور د سینماګانو عروج او زوال په اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب عامر دا رپورټ اورو چې په سندره شروع کیږي.
شو
ایشور سلطان په دې سندره کې په کیسه خانه کې د سلورو سینماګانو ذکر کوي چې ګواکې خلک ورته ورزي او د پښتو فلمونه ګوري. خو دا د تیرې زمانه کیسه ده، اوس نه یوازې کیسه خانه بلکې د پیښور هر ګوټ او هر سینما د ترهګرۍ ښکار شوې ده. اوس سینماګانې یا د مالکانو لخوا نړول کیږي، په پلازو بدلیږي او یا هم پکې بمی چاودنې کیږي او دغه کلتوري مرکزونه تړل کیږي. د پښتو فلمونو د سینماګانو د تاریخ لیکونکي صابر شاه صابر وایي یو وخت پیښور د فلمونو، تیاتر او کلتوري هلو ځلو مرکز و.
حقیقت خبره دا ده چې یو دور چې هغه وخت کې د سینما د ټولو نه لوی کاروبار هغه سینما انډستری وه او یا تھیٹر انڈسٹری وه. او دا به د هند لوی لوی شیطان د بمبی او د مدارس او د بنارس لوی لوی شیطان به راتلل، او په پښتونخوا کې او بیا خصوصا په پښتونخوا کې په کوټ او پیښور کې به تیچر جوړول او سلیماګانې به جوړول. چې دلته کې د سلیماګانو یو دور شروع شول او دلته کې لوی لوی سلیماګانې جوړې شولې، چې هغه وخت کې به د ټولو نه لویه مشغله ام سلیما ته تګو. بیا چې کله د فلمونو د عروج دور شروع شول نو دغه فلمونه به چې هغه وخت کې لګېدل، دغه وخت کې به یعنی یو لیکوال لیکلي چې مولا نه مولا سړی هم و دې دپاره به تللو، ځکه چې هغه فلمونه عبرت فلمونه. دا یو د مشغلی نه علاوه د تجارت یو لویه وسیله هم وه.
پیښور د پښتو فلمونو د نندارې لوی مرکز او مارکیټ نن سبا په څه حال کې دی؟ په ځانګړي ډول وروسته لاغې چې د شمی او پکچر هاوس په نامه په دوه سینماګانو کې په دې وروستیو کې چاودنې هم شوې دي. دا پوښتنه مې په پیښور کې د کلتوري خبریال امجد هادی نه وکړه. هغه راته وویل
اوس هغه سینماګان ته زه اووه اتو ته راغي، او هغې کښې م چې د دوه د تماشې شدې نه چې کله داسې حالات نو تاسو ډېر څنګه کتلی چې دا سینما انډستري او داسې شي ډېر حالات کافي زیات خراب دي. نو دا داسې فلمونو بزنس کافي خراب شوی دی نو چې ختم شوی ورته ووایم هغه زیات مناسب دي.
امجد هادی ویره سرګندوي چې که په سینماګانو بریدونه همداسې روان وي نو ټولې سینماګانې به بندې شي. فلم ستوري ببرک شاه وایي نه یوازې دا چې په پیښور کې سینماګانې بندېږي، بلکې د پښتونخوا هغو ښایسته سیمو ته هم دوی د فلمونو د شوټینګ لپاره نشي ورتلی چې پخوا به ورته دوی ورتلل او فلمونه به ډکول.
او باقی اخوا خودا چیزا جی سوات وغیرہ یا نور اخوا دی اخوا دلتا و حالات خراب دی الدا خسوک زینا اکترانی نزی مطلب انا تین زینا اکتران زینا تب سوک بوزی والتا ایبا باندے و شوٹنگ کے گورنمنٹ کا تخفل ہوئی مونگا تاسا سیکیورٹی نشو در گولے نو بیا خبری پاکی ختم شوا چی گورنمنٹ سیکیورٹی نشو در گولے نو بیا خو خبر ختم شوا بیا بتا سال سے شوٹنگ کرے مونگا جی کم خائر دیونے دیا ہو تول پاتی اب دی دیو جینا.
په داسې حال کې چې په پیښور کې سینماګانو باندې بریدونه ترسره کیږي، خلک خاموشه دي، څوک احتجاج نه کوي. صابر شاه صابر د دې علت دا ښایي چې د ده په وینا په دغو سینماګانو کې د پښتنو د اصلي کلتور ښکارندوی کوونکي فلمونه نه ښودل کیږي. دی وایي که په دغو سینماګانو کې د یوسف خان شیربانو، عجب خان افریدي، خانه بدوش او اوربل غوندې فلمونه نندارې ته وړاندې کېدی او پرې برید شوی وای نو ښایي خلکو به لاریونونه هم کړي وای، خو خلک چې خاموشه دي نو دا هم یو وجه لري. خبریال امجد هادی وایي په پیښور کې د پوس په نگرانۍ کې هم د پی ای ایف په نامه سینما شته چې ورکې فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او امنیت یې د نورو سینماګانو په نسبت تر یوه بریده ښه دی. تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے تاسو مشال ریڈیو تغوگے اس وقت شوی دے دا ہفتہ وار پروگرام جمہوریت پر جمہوریت خبرونه کینن پا افغانستان کی دولس مشریزو انتخاباتو کیمپینونو تکت نکو دا با معلوم کرو چې انتخاباتی کیمپین دا ڈیموکراسی لپ پیاوڑی کولو او کمزوری کولو سرس تڑاو لری خبرونه هر اونے پامیر ساحل جوڑوی رازی چی ورتا وکشو.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کیمپین آیا د هغه هیواد له ډیموکراسۍ سره مرسته کوي او کڅنګه؟ هغه نماندان چې په کمپین کې ژمنې کوي او پوره کولای نشي، آیا د ولس له باور سره سره د هیواد ولسواکۍ ته هم تاوان رسوي؟ همداراز د کمپین پر وخت خلکو ته پیسې ورکول آیا تر ټاکنو مخکې د درغلۍ په تعریف کې راځي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې په نننی جمهوریت کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په افغانستان کې د اپریل پر 15مه ولسمشریز انتخابات کیږي. دا د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته د نوي اساسي قانون تر مخه د افغانستان درېمې ولسمشریزې ټاکنې دي. ټاکنو ته یوولس کسانو ځان نوماند کړی دی او دا مهال په هیواد کې انتخاباتي کمپین روان دی. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د افغانستان کمپین ته له کتنې سره سره دا هم څېړو چې دا کمپین د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو یا کمزوري کولو په ترڅ کې څه رول لوبولی شي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور انتخاباتي کمپین د ډیموکراسۍ په ګټه بولي. یونس فکور وایي د کمپین پر مهال نوماند یا کاندید ولس ته مخامخ درېږي او د ولس د پوښتنو ځواب ورکوي.
پخوا خو به داسې یو برېتور و ملا دی تړلی او ټوپکان به ورسره و ټانک په پپسي و خلک به خبر نه و ول پاچا راغی په ارګ به ورننوتي یا په تیارو یا پر یادو افغانستان به ونیول. اوس یې مخ ته ولاړی دلایل وایي یو سړی پوښتنه ځینې کوي دا منازه بل دوی جوابونه وایي وایي زه به افغانستان ته داسې وکړم زه به داسې وکړم زه به دا زه فکر کوم دا قدرت او ریاستي جمهوري خلکو ته آشنا کړه هدیې کړله. اوس خلک راځي د کاندید سره ګوري د راینده رئیس جمهور سره د نږدې ورته ګوري زه تا ته کمپاین کوم.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي ولسواکي د خلکو نظام دی او باید خلک خپل نوماندان وپیژني.
دیموکراسي څه د خلکو حکومت په معنا کومونه څه اوسې خلک پکې په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه نمایندگان حکومت ته ځي نو دغه نمایندگان طبعا باید خلکو کې وپېژندل شي شناخت ولري او د خپل پروګرامونو هغه ته وړاندې کړي تر څو خلک په خطر نو وکولای شي چې دا برنامه او دا پروګرامونه زموږ نه هغه خوښ کړي د دوی له افکارو سره د ځل سره له دوی د طبقې سره د قشه سره نږدې اوسېږي.
یونس فکور او خوشحال خلیل وایي اوس په افغانستان کې واک او خلک سره نږدې شوي دي. خوشحال خلیل وایي هغه تلسم اوس مات شوی دی چې یو کس به پر هیواد واکمني وکړي.
هغه تلسم اوس مات شوی دی چې خلکو به په خوا ویل شي یو کس په یو ډله پیوازن ټول افغانستان حکومت کولای شي. اوس ټول په دغه فکر کې دي چې هیڅ کوم یو ځل سره حکومت نشي کولای. اول دا دوم دا چې د خلکو د حمایت نه پرته حکومت نشي ترلاسه کولای.
یونس فکور وايي په افغانستان کې وسنۍ کمپین ښه روان دی او د قانون او خلکو د ویرې له کبله کاندیدان یوازې خلک آگاه کوي.
اوس خلک احتیاط کوي کوي سم د انتخابات احتیاط کوي خپل کاندیدان احتیاط کوي چې کوم سم د انتخابات کو دا تخطیر راپښته ونیږي. مثلا اشرف غنی زیر پوش موټران د اداري امور نه جوړ کړي د کمیسیون شکایت چیرې مکړي دي یا مثلا دغه ریم وردګ کوم د مکتب مدیران استعمال کړي وو دوی بیریږي پر دا مصارفو باندې بیریږي چې قانوني وي کې. نو زه فکر کوم دا د یو څه دا د مطبوعاتو نظارت او د خلکو هوشیاري د دې سبب سوی دی چې اوس دستي خو دا کمپاین د دې لپاره دی چې آگاهي عامه ورکړي خلکو ته.
د فکر په خبره دوی یو غونډه وکړه او ټول کاندیدان یې سره تفاهم ته ورسول چې یو بل پسې به خبرې نه کوي او په ښه ډول به کمپین کوي. نه د پاند د ډیموکراسۍ یو ښه پایل دی.
خو زموږ یو دلی په انټر کانټینټل کې د ملي اجنډا په نامه باندې دا دوه کاندیدان او د لس د نو نفرو اول ماوینین راټول کړ پر یو تفاهم نامه باندې مو ینځا په وکړل چې برنامه به تشریح کوي یو بل ته پرسپکاوی نه کوي پیسې به ډېرې نه ویشي او نتیجه به د انتخاباتو منې د قانوني لارو چارو دوی په ټولو پر دې ینځا وکړل. دا تفاهم نامه هم خپل یو څه کومک وکړي آگاهي عامه ته چې کاندیدان باید اوس تخطي ونه کړي. نه دا د اشرف غنی اعلامیه که تاسو په تلویزیون کې اورېدلي چې د ده په نامه ځینې خلک دلته و هلته نورو کاندیدانو ته توهین کوي. ده په طلوع کې اعلامیه خپره کړه چې دا زما لپاره نه دي دا توطیه ده. دا خپله ځینې تاثیرات کوي چې د خولې څخه کاندیدان لاس نه اخلي او هر څه چې پر زړه سو ورته په بل پسې نه وایي. نو زه فکر کوم دا د ډیموکراسۍ لپاره
که څه هم پوهان وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د اپریل میاشتې ولسمشریزو ټاکنو لپاره ښه کمپین روان دی خو د همدوی په خبره په دې کمپین کې نیمګړتیاوې ډېرې دي. د بیلګې په ډول د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي تر اوسه په کلیو کې اوان په کابل کې خلک ټول نوماندان نه پیژني او دا د کاندیدانو کمزوري ده.
اکثر د کاندیدانو په باب موږ چې په ولایاتو کې پوښتنه کوو دلې په کابل چند کاندید دوی نه دي خبر نومونه چې شي دي خلک نه به پوهېږي او اکثر یې پاچا بولي چې پاچا یې نه وي ما بیا یې رئیس جمهور یې نه بولي. دا کاندیدانو نه دي کړی چې خپلې برنامې خپل نومان او عکسونه کلی تورلی د سارونو اطراف تورلی دا د دې نقص دی دروسه سمې واضح برنامه لیکل سی نه دراوتلی.
هر کله چې انتخاباتو ته ولاړ کسان لولس سره ژمنی کوي او بیا د رایو د ترلاسه کولو وروسته هغه وعده نشي پوره کولای، نو دا عمل د خلکو باور او ولسواکۍ ته څومره زیان رسوي. د سیاسي او ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل وای په شرقي ټولنو کې کاندیدان اکثره وادي کوي او بیا د پوره کولو وس نه لري. خود د په خبره همدا محل په افغانستان کې تعلیم یافته وګړي د نوماندانو پر دې عمل تنقید کوي.
شرقي ټولنو کې معمولا دا ممکن په غربي ټولنو کې سیاسي بنسټونه جوړ دي، سیستمونه ټول جوړ دي، هلته چې کوم کاندید وعده کوي هغه د خلکو آگاهۍ ته په کتو سره هغه رقم وعده کوي چې هغه ترسره کولی شي. افغانستان کې له اوسه پورې خلک چې تر اوسه پورې لا هم دغه پروسو سره آشنا نه دي او تقریبا د ډیموکراسۍ د تمرین په حالت کې دي، او کاندیدان هم د دې لپاره چې له یو بل نه مخکې شي یا فکر کوي چې زه کولی شم چې په ډېرو غوړو ودو سره ډېر ځای ترلاسه کړم، دغه رقم ته وعدې کوي تر څو خلک ځان ته رامات کړي. او دا مهمه ده خو اوس تقریبا هغه قشر د ټولنې اکثره خلک هغه تعلیم یافته قشر دغه خبره نه همدغه نقد درک ډېر زیات دی، ځکه که ته دا کار نه شي کولای نو ولې دومره هغه وعدې ورکوي؟ یا دغه ستا د لاس نه کېږي.
یونس فکر وایي ډېری کاندیدان هیڅ پلانونه او تګلارې نه لري او یا یې نه دي اعلان کړي. د ده په خبره کاندیدان باید په منطقي او عملي خبرو لولسه رایې وغواړي.
پچ وایز کار پیدا کوم، صنایع ترش تر کوم، ماجن راباسم، دا پیسې د کوم کې خلق ته وای یا په یو مناظره کې کستا سپان یا ادیر یا د کور ودان ملي سره کړی و دي چې ویل ول کته یو ورته دی چې جمهوریت او دا د باندې خلق ووږي چې در بدر کې ته دغه مشکل څنګه اله یو ارسلام ولا وابل ولا ولزه بصنایه تکویا کوم زبا ماجن راو باسم اسره د دې توای چې دا ګوډي دا سبا د یوځي دا پکیل څنګه د کوڅو ته ټوله دوی مشخص پروژې مشخص برنامه نه لري عام خبرې کوي او دا عام خبرې خلق خوشاله کوي نه خلک غوږی کوي.
خو خوشحال خلیل وای ټول کاندیدان داسې نه دي، بلکې د افغانستان ځینې نوماندان رښتیا هم خپل پلانونه یا برنامه لري.
خو هم څه نه دي دا څنګه لکه یو څو تنه ستاسو د اقل حرف لري پروګرام لري برنامه لري د افغانستان د خلکو لپاره او خلک هم متوجه دي. رسنۍ دي دغه تاسو رسنۍ د مسلم نور رسنۍ دي د خلکو ته وایي ورخي دي چې تاسو را کاندید ته رایه ورکړئ چې هغه برنامه لري پروګرام لري ممکنه غونډې ممکنه هغه ډېرې پیسې ولري پوسټرې ولري خو نهایت کې خلک صندوق ته ځي اکثر رایه سریع د پټه ده
په افغانستان کې که د ولسمشرۍ نوماندان خلکو ته پیسې ورکړي یا د ډیرو پیسو په لګولو په انتخاباتو کې د رایو اخیستو هڅه وکړي، نو آیا دا تر انتخاباتو مخکې درغلي بلل کېدای شي او کنه؟ د سیاسي چارو پوهان یونس فکور او خوشحال خلیل دواړه وایي دا درغلي ده او د انتخاباتي قانون تر مخه هر نوماند تر یو خاص هده د کمپین پر وخت پیسې لګولی شي. یونس فکر وایي له هده د زیاتو پیسو استعمال یا د رایو اخیستل جرم دی. د ده په خبره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشتون له کبله هم د پیسو استعمال زیات شوی دی.
قانون په انتخاباتو کې دا د پیسو مصرف یو ماین چوکاټ ورته ایښی دی. دلته موږ چې وینو دا اوس چې عکسونه چاپیږي، دا اوس چې کمپاینونه کیږي او دلته یو چوکرات ځي لستونه په لاس کې، زه فکر کوم چې کاندید صاحبان بدبختی دا ده چې دوی خو حزب نه لري. دوی چې سیاسي ډله او حزب درلودلی چې پخوا یې شوراګانې او کمیټې په څلور دېرش ولایاتو کې وای، بیا دوی نو ضرورت هېڅ نه درلودې چې پردی ورته راځي چې زه شورا درته جوړوم دفتر. د دوی حزب په واسطه باندې دا مصارف هم کمېدلی او د غلي هم کمېدلی. اوس دغه بې ځایه د پیسو ویشل، نغدي ورکول، دا خپله تختم ده او خلک بته مختکوي او اکثر خلک
خو خوشحال خلیل زیاتوي که یو کاندید ډېرې زیاتې پیسې استعمالوي نو د افغانستان خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې دی کس دا دومره ډېرې پیسې له کوم ځایه ترلاسه کړي دي. دی وایي د افغانستان ولس اوس پر دې خبرو پوه شوی دی.
زموږ په افغانستان کې همدا اوس هم ځینې په کلو لرو پرتو سیمو کې ځایي زورواکي وښایي یا مثلا ځایي متنفذین وښایي، هغوی خلکو سره د رایه او د امریت چلند کوي. هلته یو خلک مثلا د یو چا په قوم قومي مشر د هغه خپل قوم خپل رعیت مني او قوم دی اوس هم غذهیت شته ده. هغه کسان چې د یو چا په شاوخوا راټول وي مثلا تېر وخت یې ښه سابقه نه درلودله او بیا دومره ډېر لګښتونه کوي، خلکو ته پوښتنه پیدا کېږي چې تاسو کچیرته حکومت ترلاسه کړي همدغه فاسد اشخاص یا همدغه پیسې چې د خلکو باندې اوس لګوي په بلبوډر لګوي په دې لګوي په هغې لګوي طبعا دا بیت له دې ملت نه باسي او یا مثلا پوښتنه پیدا کېږي تاسو له کومه کړلي.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کمپین په اړه خبرونه واورېده. موږ پوه شو چې که انتخاباتي کمپین له قانون سره سم او پر رښتیا ولاړ وي نو دا د ډیموکراسۍ په ګټه دی او په هیواد کې ولسواکي پیاوړې کوي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسېږي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
سرکار پروگرام کے د گل او نه پورز